د مخم شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې ورسته نیم ساعت پښتو خبري مجله کې مزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبري مجله کې اورې چې د افغانستان حکومت وایي د ترکیې درې اړخیز سرمشري زبد درې وړو په تیرې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد لخه کې دوه سره مرسته وکړي. د امریکا استخباراتي اداره بیا په افغانستان کې د بل گاوند د ایران د نفوذ د زیاتوالي د هڅو خبره کوي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 400 شپږ میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. پر دې او پر ځین نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی به خبرونه واورو. فرشته جلال زی په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
ازادي راډیو درنو دوستانو، په موکړه د سات مهم خبرونو سرخطه. په افغانستان کې امنیتي مسولین وایي نن غرمه په کابل کې د دولسمې ناحیې و پولیس هوایي ډزې وکړې چې یو ملکي سړی پکې ووژل سو او یو تن زخمي شو. د افغانستان د سترې محکمې مسولین وایي په بامیانو کې د ښځو چارو د رئیس دنده په دې خطر ځنډول سوې ده چې د دوی سري جلسې ته ورننوتې وه. او په چک جمهوریت کې د یو ډیر سوداګرو ټولنه او پانګوالو د دغه هیواد د جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې ده چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف ته د ورتګ بلنه لغوه کړي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې مخکې د کابل په دولسمه ناحیه کې د یو پولیسو لخوا په هوایي ډزو کې یو ملکي کس ووژل سو او یو بل زخمي شوی دی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا سړی له پولیسو سره تر لفظي شخړې وروسته ووژل سوی دی. د هرات امنیتي مسؤلین وایي د دې ولایت د ښاروالۍ د څلورمې ناحیې د رئیس یلدا وزیری د وژنې په تورې یو تن نیولی دی. د هرات د امنیه قومندانۍ د رسنیو څانګې مشر عبدالرؤف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوی سړی د یلدا وزیری د خاوند د کورنۍ غړی دی. د هرات د ښاروالۍ د څلورمې ناحیې رئیس یلدا وزیری دوه میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا وویشتل او ووژل سو. د بامیانو شاري محکمې د دغه ولایت شتو چارو د رئیس او د دغه ریاست د دوه نورو مامورینو دندې ځنډولې دي. د بامیان د شتو چارو رئیس فاطمه کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې د شتو چارو د ریاست د حقوقو د مديري او په بامیان کې د امن خونو د رئیس دندې په دې خاطر ځنډول شوې دي چې دوی د وې 19 کلنې انجلۍ څخه چې د امن په خونه کې اوسېده ملاتړ کړی وو. خو د افغانستان د ستري محکمې د قضایي قوې شر ډاکټر عبدالله تایی ازادي راډیو ته وویل چې د شوزو چارو د رئیس دنده د دې لپاره ځندول سوی ده چې دوی یو پټي قضایی جلسې ته ورننوتی وي. وروسته به د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې په دې ارتباط نور معلومات هم درته وړاندې شي. او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول ضروري مواد برابر کړي دي. دغه کمیسون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ولایتونو ته د دغو موادو د انتقال لپاره ټولې تیاریانې لري. او د کرکټ د نړیوال جام د اتلو لویو په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشرو لوبغاړو نن سکاتلند ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د سکاتلند لوري ټاکل شوی هدف یعنی 1950 منډې په 1040 ورونو کې په داسې حال کې پوره کړي چې درې لوبغاړي لا درلودل. او دا هم د تو مهمو نړیوالو خبرونو تفصیل. په پاکستان کې نن د وسلوالو طالبانو ضد د یو ملیشا پر کور باندې حمله شوې ده او په دغه حمله کې 9 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې د پولیسو یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې رقابتونه موجود دي.
عمل لشکر او لشکر اسلام دا گروپونه دي هغه دا غوځو فریق دي دي منځ کې د دشمني و او د یو فریق نه مخ ورته کې سوګشته او دي چې کوم نه بیګار اغلی دي د فریق لوجا کې د ماګم کړي او بیا غینر سوي دغه کړي دي کنه دا کسان وشتي دي.
د پاکستان یو محکمې نن له حکومت غوښتنه کړې چې کای په قبایلو کې د بی پلوټ الوتکو د حملو یو مخالف فعال کریم خان نیولې وي دوی ته خبر ورکړي. د فرانسې خبری اژانس د کریم خان د وکیل په حواله وایي چې د لاهور د ستري محکمې د راولپنډي څنګه نن حکومت تامر وکړ چې کریم خان محکمې ته راولي او د هغه د نیول کېدو دلیل هم وړاندې کړي. د نړیوال سازمان د کریم خان د برخلیک په اړه څرګنده کړې وایي چې شاید د پاکستانی چارواکو لخوا لا درکسه وي. دغه سازمان ویلي شاید د پاکستان حکومت دا ویره درلوده چې کریم خان به د اروپا پارلمان ته ورسي او پر هغو کړاوونو به خبرې وکړي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو له امله د قبایلو خلکو سره مخامخ دي. کریم خان د قبایلو اوسیدونکو د ویلي چې په 2009 میلادي کال کې زوی او ورور د بې پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې وژل شوي وو. په چک جمهوریت کې د یو ډیر سوداګری ټولنه او پنګوالو اتحادیه او د بشري حقوقو مدافعینو پر ولسمشر میلوش تیمان ژغ کړی چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف ته ورکړي بلنه لغوه کړي. دوی په یو پرانیست لیک کې چې نن خپور سول د عمله جدي اندېښنه څرګنده کړي چې چک جمهوریت به د داسې ولسمشر کوربه وي چې په تیرو 15 کلونو کې د رژیم پولیسو خلک شکنجه کړي، سیاسي مخالفین یې زندانونو ته اچولي او خلک یې په زور د پنبې په کښتونو کې کار ته مجبوره کړي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو پخواني وزیر او جمهوري ریاست ته کاندید کارل شوایزنبرګ نن ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل دا وایده د ولسمشر مسولیت دی چې د چک جمهوریت ګټې خوندې کړي. زه به ډېر خوشاله سم چې ولسمشران زمان او کریموف سره وګوري او د هغو ازبکانو په برخلیک باندې خبرې وکړي چې په زندانونو کې پراته دي. خو موږ په منځنۍ اسیا کې ګټې وینو او دا نه شي کېدلی چې مهم دولتونه له لسته وباسو. لکه څنګه چې ټاکل شوی جمهور رئیس کریموف به د فبروري له 6 تر 22 په چک جمهوریت کې وي او هغه اوکراینی قاضي چې د دې هیواد په مرکزی شهر پلتاوا کې د اروپایي پلو فعال د قتل پاړه په څیرونو کې شاملو نن وشتل پرون وشتل سوی وو نن مرسو. د اوکراین د کورنوی چارو وزارت نن ویل چې نامعلومه وسلوالو کسانو پرون ماښام پر دغه قاضي چې الکساندر لوبودینکو نومیږي داسې کړی وي او هغه نن په روغتون کې ساور کړه. قاضي لوبودینکو 40 کلن وو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف نه صفه هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان حکومت وايي د ترکیې درې اړخیزه سرمشري زبر درې واړو په تیرې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد لخه کې دوه سره مرسته وکړي.
این نشست ها میتواند گام در راستای تقویت فضای اعتماد بیشتر.
خو افغان سیرون که بیاوایی مخکنه و در دول غندو چه نتیجه ورکره چه دا بیا ورکری؟
در دیر بیفایده او غیر محصر غنده در پدی چه زموز برویز جمهور در واق دوی میاشتی پات دی.
در امریکا استخباراتی اداره په افغانستان کې د بلګاوند دی ایران د نفوذ د زیاتوالي د هڅو خبره کوي. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي په ولایتونو کې خپل دفترونه پرانیزي. خلک د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه څه وایي؟
مولس کسان کاندیدان دي د ملت محاکمې ته ځان وړاندې کړل دي او وګورو چې ملت ته په حق لکه ما پریکړه کوي.
او دغه راز اوري چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د سکاتلند ټیم ته ماته ورکړه. افغان چارواکي هیله څرګندوي چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه به چې ټاکل شوې سبا په انقره کې جوړ شي ښې نتیجې ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ ترکیه ته رسیدلی دی. افغان څېړونکي بیا دا غونډه د یادو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټوره بولي خو وایي افغان حکومت به هغه نتایج ترلاسه نه کړي چې تمه یې لري. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
له تیرو څو کلونو راهیسې دا اتم ځل دی چې د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران په درې اړخیزو غونډو کې د افغانستان په اړه خبرې کوي. خو څېړونکي وایي دې غونډو افغانانو ته کوم لاسته راوړنه نه درلوده. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي بیا دا ډول غونډې ګټورې بولي او وایي چې د درې واړو هیوادونو په اړیکو کې یې ښه رول لوبولی دی. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فایق واحدي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډې د دې هیوادونو ترمنځ د باور فضا هم پیاوړې کوي.
این نشست ها میتونه گام در راستای تقویت
دا غونډه کولای شي د درې وړو هیوادونو په ځنګړی توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا پیاوړی کړي. دا کولای شي په بیلابیلو برخو کې د خبرو دوام ته ښه زمينه برابر کړي. په دې کې په هغو ستونزو خبرې کیږي چې متاسفانه نن پاکستان او افغانستان ترې رنځوري.
ټاکل شوی د افغانستان، پاکستان او ترکیې اتمه درې اړخیزه غونډه سبا پنځشنبه په انقره کې جوړه شي. ولسمشر حامد کرزای په دې غونډه کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ ترکیې ته ولاړ او تمه کیږي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په بهیر، له تروریزم سره په مبارزې او د دې هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا خبرې وشي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ په 2001 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه دوام لري. ځینې څېړونکي بیا وایي افغان حکومت د دې غونډو څخه هغه هدف نه دی ترلاسه کړی چې تمه یې لري. جاوید کوهستانی هم په همدې نظر دی.
هغه ژمنې چې پاکستانیان یې کوي زه باور نه لرم چې عملي شي، خصوصا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې. په هر حال دا غونډې بې ګټې او بې نتیجې نه وي. دا غونډې کولی شي اړیکې ښې او اختلافات کم کړي.
تروریزم او ناامنۍ هغه ستونزې دي چې دا مهال افغانستان او پاکستان ورسره مخ دی، او په داسې غونډو کې افغان حکومت د پاکستان ژمنو ته ډېر هیله من وي. پاکستاني چارواکو په داسې غونډو کې تل ویلي چې له افغانستان سره به د سولې په ټینګښت کې مرسته کوي، خو ویل کیږي چې تر اوسه هم پاکستان خپل ژمنې تر ډېره نه دي عملي کړي. ترکیه په نړیواله سطحه یو مطرح هیواد بلل کیږي او په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې عسکر هم لري. افغان حکومت غواړي چې دا هیواد په پاکستان فشار راولي تر څو له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د ترکیې درې اړخیزه سرمشریزه به د درې واړو په تیره بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد له ښه کېدو سره مرسته وکړي. ترکیه په دا ډول سرمشریزو سره چې دا اتمه ده هڅه کوي په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګېدو لپاره د سیمې د هیوادونو په تیره بیا د پاکستان همکاري راجلب کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د درې واړو مشران به د سرمشریزې په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. خو افغان څېړونکي بیا وایي ګمان نه کوي چې افغانستان د ترکیې له درې اړخیزې غونډې څخه هغه څه ترلاسه کړي چې له پاکستان نه غواړي. دوی وایي پاکستان په افغانستان کې خپلو ګټو ته ډیر ګوري او تر څو چې په اړه یې ډاډه نشي د ترکیې او نورو هیوادونو له فشارونو سره سره به د دې هیواد په اړه خپل سیاست بدل نه کړي. د ترکیې د درې اړخیزې غونډې او د افغانستان لپاره د ګټو په اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له څېړونکي محمد یونس فکور سره مرکه کړې او لومړی په دې اړه چې دغه غونډه به د افغانستان لپاره مثبت نتیجه ورکړي د هغه نظر پوښتلی.
زه په دې فکر یم چې دا ډېره بې فایده او غیر موثره غونډه ده. په دې چې زموږ د رئیس جمهور د واک دوې میاشتې پاتې دي او دی اصلا باید دلته اخته وای، د شفافو انتخاباتو ته باره د امنیت تعمیر لپاره زمینه برابره کړې وای. زه فکر نه کوم چې د ترکیې رئیس جمهور او د پاکستان صدر اعظم دي د داسې یو افغاني مشر سره چې قدرت وخت یې ډېر کم پاتې دی کوم جدي خبرې وکړي.
بله فکر صاحب دې ته په پام چې د ترکیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ دا ډول وغونډې نورې هم سوي دي، او سربیره پر دې د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ترمنځ هم دا ډول غونډې سوي دي چې په هغه کې پاکستان هم ګډون درلود، او څه باید وسی ستاسو نظر چې پاکستان دې ته وهڅيږي چې د افغانستان د سولې له موضوع سره کومک وکړي رښتینې صادقانه همکاري وکړي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت ضرور دا و او د چې خپل بین المللي دوستان د امریکایانو په مشري په اعتماد کې واخلي، د هغوی سره د خپل د پاکستان سره د خپل کړونو یو واحد پالیسي او ستراتیژي جوړه کړي، د هغو په ملاتړ بیا د پاکستان سره ګورشه بل دي چې درې ځانګړي یي پر هغه مسایلو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جنجالي دي خبرې وسی، هغه انګیرین چې پاکستان لري تر اوسه جواب ورته پیدا نسی. د هند مسله ده، د اوبو مسله ده، د سرحداتو د تنظیم مسله ده. نو زه فکر کوم چې په اعتماد کې خپل بین المللي دوستان و انخي ګورشي افغانستان توانایي نه لري، او بل بیا داسې جمهور چې دوی میاشتې د کار پاتې.
آیا ترکیه په سیمه کې په تیره په پاکستان باندې د نفوذ لري؟ ستاسو نظر چې هغه څه په پاکستان باندې وکړي چې افغانستان غواړي؟ تاسو پیګئ چې د افغانستان یو اساسي غوښتنه دا ده چې پاکستان د سولې په موضوع کې له افغانستان سره صادقانه او رښتینی همکاري وکړي.
قطعاً ترکیه نه دا وسایل لري چې پر پاکستان باندې معاصره تمامه سي. یوازې هغه ممالک لکه متحده ایالات او ناتو هغه وسایل او کافی توانایي لري چې د پاکستان باندې فشار وارد کړي تر څو چې د افغانانو په چارو کې خپل مداخله بند کړي. دا هغه وخت کېدای شي چې افغانان هم یو سازنده موضوعګیري د پاکستان د مشروع غوښتنو سره ولري، لکه د سرحداتو تنظیم، د ترانزیت مسله، د اوبو او د هند د نفوذ مسله. پر دې باندې که چیرې افغانان سازنده موضوعګیري ونه نیسي، زه په دې باور کوم چې د امریکایانو او انګلیسانو نفوس به هم پر پاکستان تاثیر ونه کړي، ولې هغوی خپل د منافعو دپاره طالبان استعمالوي.
د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس افکورو چې په انقره د ترکیې په پایتخت انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د مشرانو د غونډې په اړه نظر څرګندو ټاکل شوی چې دا غونډه سبا ته جوړ شي. ښاغلی افکور وایي چې مخکنیو غونډو ته په پام سره دا غونډه به هم د افغانستان لپاره کومه مثبته نتیجه ورنه کړي، او تر اوسه پورې پاکستان هغه څه چې لازم ده د افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو په هڅو کې همکاري ان ذکرې. د امریکا استخباراتو اداره بیا په افغانستان کې د بلګاوند د ایران د نفوذ د زیاتوالي د هڅو خبره کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي ایران په افغانستان کې نوي ډیپلوماټان ټاکلي دي او هڅې پراخ کړي دي څو په دغه هیواد کې خپل اغیز زیات کړي. بل لور ته د ایران ولسمشر په یو ډول د دې خبرې تایید کړی دی او وایي له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو غوښتونکی دی. د موضوع تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر څرګندوي چې تهران تازه هڅې پیل کړې دي څو په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل ایرانیان پښکار غواړي چې څومره ممکن وي هم اغومره اغیز په افغانستان کې ولري، خصوصا لراتونکو بدلونونو سره. دوی تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي ځکه چې اختلافات شته. هلته په سرحد کې ډزې تبادله کیږي، نو تودې اړیکې نشو ورته ویلی. خدا څوک نشي ویلی چې ایرانیان خپل هدف ته د رسیدو لپاره هڅې نه کوي. دوی په وروستیو کې په کابل کې ډېر تکړه ډیپلوماتان وټاکل څو د افغانانو توجه جلب کړي، خو زه فکر نه کوم ځکه چې د اوږدې مودې په مخ هلته شک شته او اعتماد کمزور دی. له نږدې وو میاشتو را په دې خوا چې حسن روحاني د ایران ولسمشر انتخاب شوی دی، د ایران د بهرني سیاست د بدلېدو هڅې پیل کړي. روحاني د ایران د اسلامي انقلاب له پیل را په دې خوا د ایران لومړی ولسمشر دی چې د امریکا له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړي دي. یو اونۍ مخکې د ایران له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د سیمه له هیوادو سره هم اړیکې پراخوي او له افغانستان او روسیې سره یې اړیکې پراخ کړي دي.
ما در فکر یک قرارداد بلند مدت با افغانستان هستیم.
موږ له افغانستان سره د یو اوږدمهاله تړون په فکر کې یو. همدارس له روسیې سره د یو ستر گاونډي په توګه موږ په ډیر تفصیل هم مخامخ خبرې کړې دي او هم په ټلیفون شخېدلی یو. د دوی د بهرنیو چارو وزیر او نور چارواکي ایران ته راغلل او زموږ روسیې ته ولاړل. موږ په راتلونکي کې له روسیې سره د ډیرو پراخو اړیکو شاهدان یو. د ایران مذهبي مشران د افغانستان له حکومت سره ښه اړیکې لري، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له اوږدمهاله پاتېدو سره مخالفت کوي.
که غواړی داده شی چې د جمهوری ریاست کوم کاندید ستاسو د رای مستحق ده،
اگر می خواهید بدانید که کدام کاندید آینده و زندگی شما را تغییر می دهد،
او که غواړی پوشی چې کوم یو کاندید هیواد ته سوله و سوکالی را وستلی شی،
از شما دعوت می کنیم تا یگانه مناظره ملی مشترک رادیو آزادی و تلویزیون ملی را بشنوید و ببینید.
د دې ملی مناظری په اوریدو او لیدو سره د هیواد په مهمو مسایلو ځان پوکړی.
رادیو آزادی و تلویزیون ملی از تمام کاندیدان ریاست جمهوری دعوت نموده تا در دو مناظره ملی شرکت کنند.
ملی مناظری پراتلونکی شنبه او یک شنبه د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو د ازادي رادیو او ملی رادیو تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري.
این مناظره ها به روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 4 تا ساعت 6 شام از رادیو آزادی و رادیو تلویزیون ملی به طور زنده به نشر میرسد.
ملی مناظره
میانه تمام کاندیدان
له ازادي رادیو او ملی تلویزیون نه.
با ذکاوت و هوشیاری آینده تان را انتخاب کنید.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه مو که غوښتي وي نور معلومات ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې معلومات شته. د دوی په اړه مختصر سوانه هلته لوستلی شئ او دغه راز د یو شمېر کاندیدانو سره مو مرکې مو هم کړې دي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده ازادي راډیو .com. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د راتلونکو اونۍ تر پایه به د دې کمیسیون ولایتي دفترونه پرانیزي. د یاد کمیسیون ویاند او منشي نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 102 ولایتي غړي د سشنبې په ورځ د جمهوري ریاست لخوا منظور شول. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو مساوي لازم و چې دا دفترونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له جوړېدو سره یو ځای فعال شوي وي. قسیم سولمل له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو له پیله یولس ورځې تیریږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ډېر ژر به خپل ولایتي دفترونه پرانیزي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند او منشي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون ولایتي غړي به تر روزنې وروسته ولایتونو ته واستول سي. د ویل چې د دې کمیسیون 102 تنه ولایتي غړي به د راتلونکي اونۍ تر پایه ولایتونو ته واستول سي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 102 ولایتي غړي پرون د جمهوری ریاست لخوا منظور شو او هیله لرو تر راتلونکو اونۍ تر پایه وکړای شو د کمیسیون ولایتي غړي مربوطو ولایتونو ته واستو.
شغله محسنی وایي د انتخاباتي شکایتونو د هر ولایتي دفتر لپاره به درې درې کس غړي وټاکل سي. د پداسال کې د چي د ولسمشرۍ د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه یو لسو ورځې مخکې پیل شول. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي تر اوسه د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه یو لړ شکایتونه ترلاسه کړي او راتلونکي اونۍ به یې په یوې علني غونډه کې اعلان کړي. اخوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا ویاند فهیم نعیمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اړینه وه چې د ولایتي دفترونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرکزي دفتر سره یو ځای پرانیستل سوي وایي.
کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون جوړ شو نو دا لازمه وه چې دې کمیسیون د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په چیر خپل ولایتي دفترونه هم پرانیستي وای. دا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ستونزه ده چې باید مخکې لالمن زوړی وای.
شغله نیمی وای د خلکو ته ستونزمنه ده چې په ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دفترونو په نه موجودیت کې د انتخاباتو اړوند شکایتونه مسؤلو ادارو ته ورسوي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دنده د انتخاباتي سرغړونو د شکایتونو څېړل دي.
بل خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا نن د جمهوری ریاست له کاندیدانو وغوښتل چې خپل کمپاینونه په مشروع ډول مخته یوسي او د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې له اصولو سرغړونه ونه کړي. که چیرې دا سرغړونه کیږي نو ممکن شاید دوی سرغړونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. خلک د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه څه وایي؟ د کونړ د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه به واورو.
تاسو له پیغامونو نه
مولای نجیب الله حقیارم کنړ ولایت مرکز اوسیدونکو د جمهوریت ریاست د لپاره زما د معلومات له مخې چې ولس کسان کاندیدان دي د ملت محاکمه د ځان وړاندې کړل دي او وګورو چې ملت د په حق لکه ما پریکړه کوي. نو د ټولو برنامه ما اوریدلې دي خو سمبولیک شکل دی. امید هم دا ده چې هر ورور د دغه یولسو کاندیدانو نه د ریاست جمهوری په اعتماد ته رسیږي او ملت په هغه دغه اعتماد کوي. زموږ غوښتنه به ترینه دا چې هغه تر ټولو لومړی قانوني واکمني د افغانستان په نظام کې رامنځته کړي.
احمد شاه د ریاست جمهوری د کاندیدانو پاړه یولس کسان دی ټول پیژنم. پاړه کتابی معلومات هم لرم ځکه چې د حقوقو پوهنځي محصل یم. نظرونه چې ورکوي یو وایي زه به اردو قوي کوم، څوک وایي زه به داسې وکړم، څوک وایي زه به ډیکټاټوري نظام جوړ کړم. د افغانستان حکومت کې چې سوله او امنیت راځي عامه اذهان دي، عامه افکار دې ته جوړول دي چې څوک جنگ ونه کړي. دا نه په اردو په قوي کېدو راځي، نه په هیڅ شي نه راځي. عام خلک چې کوم اذهان دی دیو ته دغه یو دسی ایډیا ورکول پکار دی چې څو پخپل جنگ ونه کی. دا خو نه ده چې یا اردو دا یا پلان کې دی زمانو.
یا کونه له یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 4.8 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو 2014 میلادي کال له پیښو څخه ډک او مهم کال وبالا وایي افغانستان له دې څخه هم زیاتو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات د رحمت الله افغان پر پورت کې.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي دولتي کمیسیون وایي چې غوښتل شوی پیسې به د ملګرو ملتونو د سازمان له لارې د روغتیا، طبیعي پیښو، د کورونایو بې ځایه شویو او بیرته راستنیدونکو په ضرورتونو ولګول شي. د دې کمیسیون مرستیال او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر وایس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل امکان شته چې سږ کال د افغانستان ځینې ولایتونه وچکالي وځپي.
سال پیشوی است. اگر میزان برخوردا و منازعات به خدای نخواسته بلند
شه، سشکل چی په مخ کې لرو خدای نخواسته کده جګړو او منازعو کچه لوړیږي، موږ لوړاندې نه باید داسې امادګي ورته ولرو چې رسیدګي ورته وسوکړی. نو په دې لحاظ غوښتنه چې سشکل سوي دغه کسانو درملنه باور باندې وسی چې په جګړو او شخړو کې ورته زیان رسیدلی وي.
صحیح ضرورت مده شوه شان
هغه زیاته کړه، اوس مهال نږدې 3.4 میلیون افغانان روغتیایي مرستو او غذایي موادو ته اړتیا لري، او داسې اټکل کیږي چې روان کال به له بیلابیلو هیوادونو نه 5000 افغانان هیواد ته راستانه شي. د ښاغلي برمک په خبره وضعیت ته په کتو امکان لري د جنګونو او طبیعي پیښو له امله په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ له خپلو سیمو نه بې ځایه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان چارواکي 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره مهم بولي، او زیاتوي چې اوس مهال 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې سازمان د بشري مرستو د همغږۍ رئیس مارک باوډن وایي چې غوښتل شوې پیسې به تر ډیره په بیړنیو چارو ولګول شي.
روان کال 15 میلیونه افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. البته په دې کې هغه کسان شامل نه دي چې له اقتصادي بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بده مرغه په دې هیواد کې د جنګونو اوږدوالی انساني اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي دي. دا مهال 16,000 افغانانو د جنګونو له امله کډه کړې. زموږ د نن ورځې پیغام دا دی چې بشري مرستې باید په لوړه کچه او د اړتیا پر اساس همداسې باقي پاتې شي.
ښاغلي باوډن خبرداری ورکړ چې افغانستان اوس مهال د مرستو رسولو له اړخه یو خطرناک هیواد بلل کیږي، خو ده په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو او بشري مرستو رسونکو موسساتو پر وړاندې د خنډ نه جوړوي.
خبری مجله اوري.
د کرکټ د نړیوال جام د اتلولیو په مسابقو کې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشرو لوبغاړو نن سکاټلند ته په 3 وکټونو ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلنو ټیمونو د نړیوال کپ سیالۍ چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، د نړۍ د 19 کلنو غوره ټیمونه پکې ګډون لري. افغانستان پرون خپله لومړۍ مسابقه پر ویسټ انډیز یا غرب الهند کې یا ویسټ انډز په 9 وکټونو بایللې وه. په د افغانستان ټیم به د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د بنګلادیش له ټیم سره مخامخ شي. او وروستی راپور مو هم د راډیو د نړۍ د راډیو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په نړۍ کې د راډیو ورځ ده. د دې ورځې په لمانځلو کې یونسکو هم برخه اخیستې. د دې ورځې په ویاړ په افغانستان کې د راډیوي خپرونو پیلېدو ته احمد شیبر ازغلنده کتنه کوي.
نن د راډیو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لومړی ځل په 1925 میلادي کال کې راډیوي خبرونه راډیو کابل پیل کړې. د دې راډیو نوم بیا وروسته راډیو افغانستان شو. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر ماتې پورې رسمن یوازې همدې راډیو فعالیت درلود، خو د موقته ادارې لاره تک سره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې راډیوي خبرونه شروع شوې. اوس په افغانستان کې په AM، FM او لنډو څپو غني راډیوي خبرونه شته. په نړیوالو راډیوګانو کې چې د افغانستان لپاره خبرونه کوي یو هم آزادي راډیو ده چې نشته. دوی اونۍ مخکې د خبرونه 12 کاله بشپړ شول او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ډیر اوریدونکي لري. آزادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې د راډیو لاري اوریدلی شي، او همدارسې د راډیو لاري د اف ام په 3.5 نیولی شي. البته د انټرنیټ لاري په آزادي راډیو .com کې زموږ خبرونه اوریدلی شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
آزادی رادیو اوری اتو دونیم دخ قیر دیخ پروانه پای تپاتی دی پدی موده که با واوری چی دی به سرحد خبری الان رو طول نوائی. پا افغانستان که لشخدو سره سره پا دی هواد که دی خبری رسنه و زیاد والی دی خواهی ولده دی به سرحد خبری الان رو طول نی پخبل راپور که کلنی راپور که دی نردی پی یو سلو اتیا هوادونو که دی خبری رسنه و دی وزیت پا عرا چیده نکده. تفصیل به دی جان خالکوزی پر راپور که وارو.
د بی سرحده خبر اعلانو ټولنه چې مرکز یې په پاریس کې ده د چهارشنبه په ورځ خپل کلنی راپور خپور کړ، او د نړۍ په 130 هیوادونو کې د مطبوعاتو وضع څېړلې ده. راپور وای سره له دې چې په افغانستان کې شخړې دوام لري، په دې هیواد کې زیات شمېر خبري رسنۍ فعالیت کوي او دا د خوښۍ ځای دی. د بی سرحده خبر اعلانو د آسیا او اروپا څنګه رئیس جوهان بیهر په دې اړه وای په افغانستان کې په پراخو شخړو سره سره په دې هیواد کې د خبري رسنیو غزخه ده. په افغانستان کې په 2014 کال کې دوه انتخابات په مخ کې دي، او بهرني ځواکونه هم له دې هیواد د وتلو په حال کې دي. دا کال به ډېر مهم کال وي. د بې سرحده خبر اعلانو ټولنه وایي د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې هر کال د خبري رسنیو ازادي خرابېږي. د دې ټولنې په راپور کې روسیا یو سل اته څلوېښتم هیواد دی. جوان وای په روسیا کې د مطبوعاتو د ازادیو د محدودولو په مقصد قوانین تصویب شوي دي. په 2013 کال کې په روسیا کې د اختناق سخت قوانین تصویب شوي چې د آزادو معلوماتو لاسرسی نور هم محدود کړی دی. د مثال په ډول له ټولنیزو عناناتو څخه د همجنس بازۍ د تبلیغاتو د جرم ګڼلو او د مذهبي سپکاوي د محدودولو په مقصد کار اخیستل کیږي او خبریالان د کارونو په اړه نیول کیږي. د بې سرحده خبریالانو په کلنی راپور کې بیلاروس یو سل او پنځوسم مقام او اوکراین یو سل او ویشتم ځای لري. قزاقستان د بې سرحده خبریالانو د راپور په لیست کې یو سل یو شپیتم او آذربایجان یو سل شپیتم ځای نیولی دی. دا ټولنه وایي په آذربایجان کې ټلویزیونونه د حکومت تر څار لاندې دي او په آزادو خبریالانو او لیکوالانو حملې کیږي، د مرګ ګواښونه ورته کیږي او تښتول کیږي. د بې سرحده خبریالانو په کلنی راپور کې تاجکستان یو سل پنځلسم، ازبکستان یو سل شپږ شپیتم، ترکمنستان یو سل اتاویایم، مالدووا شپږ پنځوسم، ارمنستان اتاویایم، ګرجستان څلور اتاویایم او قرغزستان اووه نویم ځایونه نیولي دي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري تاسو